او طبيعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوې چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هېوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هېواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډېر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1,400,000 یې د ژوند ګواښونکي حالات کې دي. د ملګرو ملتونو دې ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خوارځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغو ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا مې مزار او ځینو نورو ځایونو ته مې د درملنې لپاره یوړ او ډېرې ستونزې مې وګاللې، خو په پښو یې نه درېد. بلاخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه ښه شو، خو سره له دې چې 2 کلن دي ګرځېدلی نه شي.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د خپلو ستونزو په اړه یې وویل:
همیشه د سمو په مردم دروز از یک تو کومک بخوای از یک کومک بخوای،
تل مې لاس نورو ته اوږد وي، کله له یو او کله له بل مرسته غواړم. ناروغه او اندېښمنه یم. ټولنې کې مې خلکو سره ناستې ولاړې او وتلو راتلو ته زړه کېږي. غواړم تل یوازې اوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکۍ یم. عمر مې ډیر نه دی، خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبرداری هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي، بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډېرې اغېزمن کېږي. هغه هېواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسي کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 25 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنیو ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوي. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېړې او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستي د ښځو په غاړه دي، د 150 چرګانو قطې شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولې او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینی او د وړو کاروبارونو د پیلېدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږي کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل د موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یو برخه د خیاطۍ د ماشینونه ده، بله برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده، بله برخه د چرګانو ده چې بعضې کورنیو چرګان توضیح کېږي، د هغوی والا بل برخه هغه د گاډو د سمسن یو چا مختنه کړي د سمات تاسو یو گاډي برابر کړي مثلا زه وکولای سم بازار کې دغه نه استفاده وکم یو شی خرج کمه بعض خلکو وختنه کړي مثلا زه په کور کې د یو ځای لرم چې وړکې دکانګۍ زب کې جوړ کم دغه لپاره مسامان ورته انتخاب کړي
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل تر لاسه کړل په دې خوخول چې تر دې ورسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفاده خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی ویل
مو نور کور کې مو خیته ماشین زده خو موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري وځه کم اقتصاد نه لرلو د موسسي طرف موږ ته چبکه او رختونه او ماشین موږ ته وکړو نو موږ اقتصاد ان شاء الله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاری زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې اوس موږ ډېر خوشحاله نه چې موږ ته یې د ماشینونه راکړل ډېر پوره وسایل دي د خیاطي هر شی بعد له کلیوالو سره مو همکاري وکړو او دولت هم دا پکار دي چې نور به وزله خلکو سره دوی همکاري وکړي له خوندو سره له اعتمادو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول مایوبین هم وو چې په خپل د لاس کار او مزدوري نه شوی کولای. احمد ګل چې په لاس مایوب دی وایي د کورنۍ زنانې د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولای شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم زه په خپله لس پوش مایوب یم
بلوری ته په پکتیا کې یو شمېر ځایي مسؤلین وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمېر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼې افغان خزی د خیاطۍ لارې خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزی چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاری ښه وګڼل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته کډه شوې ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم مثلا ماشومان دي زړه مشر زوی مریض دی راته او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګه د ما په غاړه کې
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاوو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مرستندویو مسؤلو څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لا ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې او کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی ها نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې، نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړي توګه شیدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوال سازمانونه لکه WHO او نور ادارو د روغتیایي سکتور بودیجې درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 18 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړي دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو د ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1,900 روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي ملما
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی، همداسې ده که نه دی؟ کورنۍ تخلص
نہ دا خود قرآنی تخلص ہے دے قوم دے نو ما بہتر ہوگا نا چھ بندہ دے قرآنی تخلص انتخاب کم کنی تری وانا دے قومی تخلص نو سر خپل ڈر جوڑم نہ مکرہ ز فکر کوم چھ تخلص باید یو بل ڈول انتخاب چھ ما گڑون چھ سو مثلا خپل شخصیت سرا خپل فکر سرا خپل رتون کی سرا تب مناسب گنی تو اغا سی بس ای خو زیر وقت بیا کلا کلا زین انتخابونه گٹاور وی مگر تا خوست کی اسی کو دلتا وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام وو سیګ دلته نو یو څه هغه متفاوت وره پښته نه زکه مې انده غوړه کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په تر زه فکر کوم نور تخلصون ته دار ته کار شو
ک تعلیم تر شم د کابل د شونې روزنې پانتون مو خپل خوا شو چې ول وس ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول وروپهنه سره وو زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو نه پوهیږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق هر انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اس کا کوم مسلک دی نه خوږي او په لګي د دې انسان د سړیا له ملم کیږي د مشوند د بخوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زه د ادبیاتو یو ځکون کوم او خوږي می چې ادبیات ولرم مطالعه کوم خو به د مسلک لپاره روانه ډیره راته کار شو یعنی زمي چې کوم را مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شهر ته امداد او زه دالو سره شم د بودیزم په دین کې یو استلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څو باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دغه زده کول کوم او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دي اروپانه کړیو کابل پانتون نیولې بهتر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه بخت پایدار و هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه بنه شي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپیتاویا کال دی له یو کس سره یې تیروي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وي چې ډېر دي دا شای زیانمن دی خو بیا ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېلی شي چې اوس د کوم مضمون زما خز ده کېږي هغه ټولو کې چې ما ځان ازمېلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډېره ښه لوستلی شم او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اساس هم لا په دغه غرو په نه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجینرۍ ته سمول د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپان خپل ز فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري هغه ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپانی څېړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو زور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه د یوې اروپانۍ لیکنې سره چې ملګری کوم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیات هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانې به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا یې لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کمه هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو استاد ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولید د یو چا ګېډه نشي ورمړولی شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پامه سلای وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي نو هر څوک چې هره پوهنځۍ انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بېکاره کېږي
که راشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به یې هغه د شاګردانو په صف کې راشو خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم وي او اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده یو ذوق دی لوستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل ویښتان ورباندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوې دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکوي ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسیږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته مخیر رسیږي د لیکلو له لارې دا ډیره ښه ده. او بل ژبه راته ډیر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو دغه راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک ته یو پوهنځی انتخابه وي، نو طبعا دوی کاري سه هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولې. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته ښیم، یو څوک شته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بېرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کړی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. پوره څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس اروپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې، نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغې کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل اروپایان په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، او هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتا د ژبو په زده کړه کې، دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو، باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښه زمینه هم سوې ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي. چې ما د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راټیټار کما له یوټیوب استفاده وکم د ویژه د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې د ویژه د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه د تکول ده کنه ده دا د تبيز د شل کثر اور مو چې خپل مرانه یې ځبز ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آمده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا ورې دی وایم د دوا درس یو ور وایم کله چې مې ورځ روانه د ټول به کې یو ځای ولولم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخې استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې پوته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي کړه ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار ملامغه شبي سره شي مثلا فکر ما په ماغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کوکه یو څا اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې پکې پیدا کیږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم تر غلطه وي اوسکا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګونکي ووسی نو هغه تفریح شیان سره ښه ډېر خاص د کیږي یو شاید ده دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو ګوغړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوم کې دي خپل ژبه تمرین کې هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي لوکه بیر تخپل هغه د لیکلي دی پلیس لای کړی غلطی در کړی ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غږ به ترز د کولې شو کاملاً طبيعي او د ژبې د ذکر لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نيسي ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا د بهترین لار ده چې فلم یا سریال از دکو او کله چې ژبه زده کوو ښه خبره ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره ژوند کړی په ګوس ماته ممکن زمينه نه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسمه هغه پیرنیو اس مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه پوه چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دې کله په انټون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شوه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تانګو له ژبه سره او نو به ذکرې ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې د چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څرنګه مخه کړه؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا دی په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسی بیا کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله، وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ را واړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څرخه وو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جیب کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسېږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کول لري شي، ډېرې ستونزې هم نشته کې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دی چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورغلی؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې. یا مسخیلو کې وخت و، نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیست، پشمیر هم معلومه څومره خلکو کتابونه وړل. نو اتمنه پښتنه کوو یا ساعت ته وو اوس هم هڅه کوو چې را پیدا کړو چې بل ورسره هم.
زما مطلب دا و، مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو، کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده، څه احساس کوي؟ یعنی د سې احساس کرا تا بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالی وی په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دی یعنی سلویخ میلیون ټولنه دا سلویخ میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرسیږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمېرلی شو ځکه یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه وي موجود او شعور لوړ نه شي دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی دا بیرته نورو لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو که په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو که بیا هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوې انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زر ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوسو زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅوي نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې مې خبر وکړل یو څه زینه نرم او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نورم هڅه وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي څو کله به ته په برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله روان هم قدر یې احساس ده اور وسه د توري قلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر کوي
بس توري د وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مانه کور ودان